السلام علیکم ستړي مشای په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 9:30 بجې شوې له 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې هیله او پیرزوونه قبول کړي په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
ستړي مشهي لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی جمعیت علما اسلام فی ګوند نن د جولای په 23 په قبایلی د لوکې د هدفي وجنو پر رد پر ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي د خیبر پښتونخوا حکومتي مرستندوی اداره یو دوه دوه وایي چې تیر ور د پشکال بارانونو پس راغلو سیلابونو په چترال ډیر اسمل خان کوهستان او ځینې قبایلي د لوکې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې جنوبي ولایت فارس کې سیلابونو لږ تر لږه 21 کسان وژلي دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام فی گوند نن د جولای په 23 په قبایلی دلو کې د هدفي وجنو پر رد په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي نن سهار مشال لیډیو سره په خبرو کې د جمعیت د اطلاعات او صوبایي ویاند عبدالجلیل جان وویل چې دا مظاهره به په ټولو ضلعو کې کیږي
او د دې احتجاج مقصد دا دی چې په قبایلو کې څو میاشتې راشي زموږ جمعیت علماء اسلام علماء کرام شهید کیږي لګیا دي په دې وزیرستان جنوبی کے
د جولای په 21 په بنو کې د هدفي وجنو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نفس د جمعیت مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن یو خبري غونډه کې د دې احتجاجي مظاهرو اعلان کړی وو په دغه خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن د ریاستي ادارو نه غوښتنه کړې وه چې یادې هدفي بریدکوونکي په ډاګه کړي او یادې خپل عددي وجنو ذمواري ومني دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان په میرعلي دک سیمه کې ځایي خلکو د جولای له 12 احتجاجي ناسته پیل کړې او له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن باوري کړي او د هدفي بریدونو مخه دی ونیسي په خیبر پښتونخوا کې حکومتي مرستندویا یو دوه د اداره وایي چې تیر ور د پشکال بارانونو پس راغلو سیلابونو په چترال ډیر اسمل خان کوهستان او ځینې قبایلي د لوکې مالی او ځاني زیانونه اړولي د جولای په 23 مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو دوه د ادارې صوبایي ویان بلال احمد فیزي وویل چې د بارانونو په ډیر اسمل خان کې یو کس وژلی او په خیبر قبایلي د لکه د یو کور د چتر پرېوتو له امله درې کسان ژوبل کړي خو د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د ادارې صوبایي مشر شریف حسین مشال لیډیو ته لږه شیبه مخکې په صوبه کې په تیر یو شواروز کې د بارانونو او سیلابونو له امله یوازې د دریو کسانو د جوبل کېدو او لږ تر لږه شپږ کورونو ته د زیانونو پخلی کړی البته په ډیر اسمل خان کې د یو کس د وجنې پخلی ونه کړو د فیضي په خبره د ابتدایي اطلاعاتو له مخه سیلابونو د برکوستان په لرې غرییز سیمه کندیا تحصیل کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولی خو دقیقه شمېره نه ده معلومه فیضي وایي چې بارانونو په چترال کې لږ تر لږه 16 کورونو ته زیان اړولی خو د پاکستان ډان روزپانه د کندیا د تحصیلدار محمد ریاض په حواله وای چې په کندیا کې سیلابونو یو وړوکی بجلیګر او لږ تر لږه 500 کورونه وړي دي خو ځایي خلکو ډان روزپانه ته د دې سیلابونو له امله د زیانونو شمېره ډېره یاده کړې او د کورونو ترڅنګ د ځناورو د وړو ذکر یې هم کړی تر دا مهال په کوهستان کې د کومځاني زیان په اړه څه نه دي ویل شوي بلخوا د بلوچستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د جولای پر 23 په خپل راپور کې ویلي چې په صوبه کې د پشکال د بارانونو نوې لړۍ پیلېدو سره د بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 100 نه اوړېدلې او 350 کسان ژوبل دي د پی ډی ایم ای لخوا پرون په خپور شوي تازه راپور کې دا نه دي ویل شوي چې د جولای د 23 نه شروع شوي د بارانونو نوې لړۍ څومره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې په بلوچستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ د جولای د ړومبۍ اونۍ نه پیل شوې ده د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې حکمران ائتلاف زیاته کړه چې دا یو مهمه قومي سیاسي او آئینی معامله ده او باید د دې اوریدنه د ستر عدالت ټول قاضیان وکړي اوسمهال دا قضیه د ستر عدالت د مشر قاضي عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ اوري په دغه غونډه کې په پاکستان جمهوري غورځنګ کې د شامل ګوندونو ترڅنګ د متحده قامی ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او د بلوچستان عوامي ګوند ترڅنګ حکومتي اتحادیانو برخه درلوده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. او وروستۍ خبر دا چې د ایران سرکاري رسنو پرون خبر ورکړی چې په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له وجې د مرکزي ښار استهبان په شمول سوخارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استهبان ولسوال یوسف کاریګر ویلي چې ژغورنی ډلو په سیلابونو کې ګیر 50 کسان ژغورلي، خو لږ تر لږه 6 کسان لا درک هم دي. د مشال د خبرونو پای
دا و. مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل، په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورټونه واورئ. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند د هدفي وجنو پر ضد نن په خیبر پښتونخوا کې احتجاج کوي. هلته په شمالي وزیرستان ایده کې د یاد ګوند احتجاجي پرلت هم دوام لري. دوی څه غواړي؟
صرف دا یو غوښتنه ده د ټارګیټ کیلینګ دغه روکتام د وشي سیک د دېش په ښکار شوی دی په ټارګیټ کیلینګ شه، یا زخمی دی یا وفات شوی دی شهیدون شوی دی، اته پته دا ولګل چې دا چا کړی.
په خیبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروز کې بارانونو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د دې صوبې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر شریف حسین د بارانونو د وجې متاثره شو زلو پاړوای
ڈی خان لوور چترال، اپر چترال، اپر کوهستان، مومند، خیبر، ہری پور او ہنگوری.
د سپریم کورٹ لخوا د آئین د آرٹیکل 63 یا درش پیتم د تشریح په اړه سیاسي ګوندونه نیوکه کوي. دا چې عدالتونه دا ډول فیصله ولې کوي په اړه سیاستوال افراسیاب خټک وای
دوی بدقسمتۍ سره په مارشل لاګانو کې د سیاسي انجینئرنګ چل زده کی او بیا دا چل هیروي نه. کله چې جمهوري او آئینی حکومتونه هغې کې هم دوی دغه لوبې کوي.
پاکستان کې د بجلی د ګرانېدو سره په عمومي توګه د ګرانې نورې سیوا کېدو اندېښنا ده. او روسي ځواکونو د یوکرین په اوډیسا بندر باندې بمباري کړې ده. دا او یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدل شي د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند احتجاجي پرلت دوام لري، یاد ګوند نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه کړي دي. د جولای په 14 په میرالي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وجنې وروسته په ایده کې احتجاجي پرلت پیل شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې په دې وجنو کې ککړ کسان دې معلوم او عدالت ته وړاندې کړل شي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج جاری ساتي چې دغه قاتلین نیول شوي نه وي. بلخوا په دې ضلعه کې پوځي او انتظامي چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد ځانګړي عملیات دوام لري او هیله ده چې د هدفي بریدونو په شمول د بدامنۍ مخه ونیول شي. نور حال د عمر وزیر رپورټ کې.
نن د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان هم په ټوله صوبه کې شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو کې روانو هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي. میرعلي کې احتجاجي ناسته وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام میرعلي ځایي مشر کاري سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاري نومان په ډزو ووژل. د احتجاجي ناسته یو ګډونوال وی د کوسیدون کې زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د نام نه زیدي احتجاج روان دی. د ډاډ ترلاسه کېدو پورې به یې ناسته روانه وي.
شمالی وزیرستان ایداک کلی سے چکی مدر نا ہفتے نا چنوستا دو بس یو ڈیمانڈ دا چ پتہ علاقہ سے دا امن قائم کرل سی دا سو کال نا ٹارگٹ کلنگ را اون دا او امن ڈر سر گڑوٹ شو دا نو دے صرف دا یوا خوشت نہ دو چ پہ علاقہ سے دا امن بحال کرل سی دا ٹارگٹ کلنگ دے غیر روک تام دا وسی سیک دے دیش پر شکر شوی دی پر ٹارگٹ کلنگ سے یا زخمی دی یا وفات شوی دی شہیدن شوی دی ایغه اتا پتا دا ولا گل چ دا چا کڑی دا صدا مطالبه دی د پرلت بنیادی دی امن دی پورا دا امن به حل کول دی پورا.
د یاد احتجاجی ناسته پاړه شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامی چارواکي پرلتوالو سره د شروع ورځې نه لګیا دی. دوی ته ډاډ ورکړي حکومت او فوز سیمه کې د امن باوري کولو لپاره هڅې کړي. هلته د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د هدفي بریدونو ککړ به زر انجام ته رسي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. شمالی وزیرستان کې روان کال کې 34 هدفي بریدونه شوي چې زیاتره په میرعلي کې وشول، او تیر کال دغلته 35 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بریدونو ضد په وار وار میرعلي کې احتجاجي ناستې شوې، او روانه احتجاجي ناسته کې هم ځایي ولس وایي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي چې د نامنۍ ضد به جدي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د هدفي وژنو پر ضد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند احتجاجونه کوي، او د شمالي وزیرستان په ایدک کې هم احتجاجي پرله دوام لري. خو ورځ دوه مخ کې په دره ادم خیل کې هم یو ځایي تن چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې په فعالیتونو کې برخه اخیسته نامعلوم وسلوالو وژلی دی. په دغه سلسله کې څه شوي دي، څومره پرمختګ شوی دی، دا وخت د پېښور نه زمونږ خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، که راته ووایي چې دغه څوک وو او څنګه وژلی شوی دی، او د هغه د وژنې پر ضد څه کاروایي شوې ده که څنګه؟
ډېره مننه. بالکل، دغه ولایت افریدي په نوم چې کوم کس یادېږي، دا د پښتون ژغورنې غورځنګ سرګرم رکنم و په در ادم خیل کې، او د انضمام د جبر دغه یو تنظیم و، د هغې هم غړو جرګې کولي، او دغه مقامي جرګې کې چې څومره د فعال نو د هغه نوم هم دغه پاک اخیستی شي. لږ معلومات تر سره کرتے پکوان شو، او اگر خلکو معلومات اغه په دغه جګړو کې د ذکر چې ولایت افریدي پکې هم، او اغه او دغه سره بل ملګری د قوت یو مل او هغه په زیرو د شریدي، او بیا درېم کس زخمی دی، اغه اوس درملنې لپاره په هسپتال کې دی. نو هغه کس دا کوم کس چې په ولایت افریدي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سرګرم رکن هم، دا اغه قاتل چې اغه د غزین تښتېدل دی، بیا چې د دې کلی څخه خبر رالو د میرخیلو کوم د دې خپل خپلوان او کلیوال چې هغه راپاسې د مشتل شو، او بیا هغه ته دا ویل شو دغه چې دغه قاتل چې دی دغه لته یو کړی دی تورخیل کلی دی په در ادم خیلو کې، په هغه کې پناه اخیستی ده. نو دوی بیا پرون هغه ته لاړ، نو هغه په حجره کې هم هغه کس خو نو، خو بیا دوی ته دا معلومات شو چې دغه ماما ورته موټر سایکل ورکړی دی، او دغه ځای نه تښتېدلی دی. نو بیا هغې په مشتعل خلکو په دغه په ماما باندې وال تکول هم کړی دی. ډزې پرې بیا هغه د ځایي خبریال د وینا مطابق هغه هم وژلی دی، او ډېر زیات ډزې پرې کړی دي. نو دغلته دغه یو شخړه
رامخته،
خو د دغه خبر دا کوم جی
دا تاسو تفصیل سره ویلې دا ټوله قصه، او دو درې ورځې په دې کې تیر شو. حکومت او په خاص توګه پولیس بیا غي سوي سکړي سندي
دا خبره ما هم کوله چې ما معلومات دغه کړ. نو دغه دا کوم چې پوهې دا ماته ځای خبریال وای، خو دا کوم تفصیل چې ما ان کو نو دا د چارواکو اړخه په دومره تفصیل سره دا نه دی ویل شوی، بلکې په څنګه ټولنیز رسنۍ کې دی بای کو دا ویل شوی دی چې نا معلوم مسلوانو دا کړی، خو چې دا مشتعل خلک دا سړکونه بند کړي دي. نو معلومات
حالات
ریئیکشن کسان پزا کړو دارانی بالکل شدار
ډیر مننه خالد خان ولایت خان افریدی په در ادم خیل کې چې ورځ دوه مخ کې وجل شو او په ټولنیزو رسنیو ویل کې دا چې نامعلوم وسلوال وجل زمون خبريال خالد خان دغه معلومات مونږ ته راوخستل دغه نه وغوول چې نه هغه په جرګه کې وجل شو او چې کوم چا وجل هغه معلوم دی او دغه پرځت باندې خلک هم غوسه دي او هله دا چې حکومت هم پکې کاروي کړي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي په بلوچستان کې د لادرک بلوچستانو کورنۍ په کوټه کې پرلت دوام ورکړی وای په زیارت سیمه کې پوز د دوی هغه خپلوان وجلی چې لمدی رئیس لادرک وو د دوی په وینا حکومت په دې اړه د دروغ او رښتیا معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دوی دا کوي چې پوز دا کسان په جالي مقابله کې وجلی دي بلخو د بلوچستان حکومت او امنیتي چارواکي وای چې تر هغه وروسته یې په زیارت کې نه وسلوال وجلی چې هغه د جولای په 13مه یو پوزي کارنل تر تختولو وروسته وجلی وو زمون همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا ریپورت لري
د بلوچستان په زیارت کې د پاکستانی پوز لخوا په عملیاتو کې د نهو بلوچستانو د وجل کېدو پر ضد په کوټه کې پیلسوي پرلت نن په څلورم ورځ هم دوام لري د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز د دې پرلت مشري کوي دوی وای پوز په زیارت کې د دوی داسې خپلوان وژلي چې لمیاشت میاشت راځي لادرک وو او اوس یې په جالي مقابله کې وژلې دي د پرلت ګډونوال او ملاتړ کوونکي وای حکومت دې د دې پیشي د حقیقت معلومولو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان جنرال سیکرټري نصر الله بلوچ د جولای پر دروښتم مشال راډیو ته ویل پوز پر تشتول سویو بے ګنا بلوچستانو د ترهګرۍ تور پورې کړی دی نصر الله بلوچ ویل دا پرلت د تازه وژل سویو او لا هم ورکو نور بلوچستانو د کورونیو په ملاتړ پیل کړی او تر هغه وخت به روان وي چې غوښتنې نه وي منل سوي
پہلا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس واقعہ کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل
زموگ لومڑے غختن دادا چھدے و حاضر سروس جج پا مشرے کے دے دے پیخی پاڑا دے کرا پلٹنو لپارے و کمیشن دور چھی بل دے وزیرالا دا باور راکی چھے دے پرلت دے گڑنوالو حاغ اخپلوان با را خوشی کی چھلا ہم ورکی او درے مغختن دادا چھے پر موگ پا شوی تشدد کی چکم امنتی اہلکاران شامل ہو دے ہاگوی خلاف تے کار روائی وشی
اہلکار اس میں ملوث ہے ان کو معطل کیا جائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے
نصر الله بلوچ چې د تشدد د کومي پیښې یادونه وکړه دا هغه وا چې کله د جولای پر 28مه د احتجاج کوونکو لکوټي پریس کلب څخه د اعلی وزیر د دفتر پر لور لاریون کاوه نو پولیسو اجازه نه ورکوله او پراغوی اوشکی باونکې ګیس وغورځاوه د پوز لخوا په زیارت کې د وجلسو یو بلوچستانو هغو کورنیو هم د روان پرلت ملاتړ او د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه چې مشال رادیو سره خبري وکړي په دوی کې له کلات سره د تعلق لرونکي شهزاد احمد ورور عبدالحمید مشال رادیو ته وویل دا یو بالکل جالي مقابله وه او پوز بې ګنا خلک وژلې دي د د په وینا وروریا د 2023 کال د جون پر څلورمه لکوټي تشتول سوی وو او دوی په دې اړه له پولیسو سره رپورټ هم درج کړی وو دو ویل په کوټه کې د پیل سوی پرلت ملاتړ کوي او د انصاف غوښتنه کوي چې بیا له بل چا سره داسې ونسی
بالکل زموږ هم دغه غوښتنه ده موږ د فاتحې له کبله پرلت ته نه یو ورغلي خو ملګري مو ورغلي دي موږ چې له دې ځایه فارغ شو نو اراده لرو چې د پاکستان په عدالتونو کې دا مسله راپورته کړو نو ځکه مو غوښتنه ده چې د دې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړو سي
د ډاکټر مختار په نامه د یو بل وجلسوي کس رشتہدار د ریاستی ادارو لخوا د ممکنه خطر لکبله د نوم نشو د لو په شرط مشال راډیو ته ویل دوی د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي خو تمه نه لري
مونږ به نو پر دې سو وایو بس له مونږ سره وشو چې له بل چا سره داسې ونشي د بل چا بچی د داسې نشي دا د ریاست لپاره ښه خبره نه ده چې خلک لادرک کړي او بیا یې وچني دا اوس وجل شوي ټول لادرک کسانو پر بیلابیلو نیټو یې تختولي وو په جیلونو کې ساتلي وو نور هیڅ هم
جیلونو مې رکھا گیا باقی کچھ نہیں
خو د بلوچستان د امدورفت وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جولای پر څلرویشتمه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا وژل سوي ترهګر و. ده وویل دوی د بلوڅ او پښتون روایت خلاف د ښځو او ماشومانو له منځه د پوځ کرنل تښتولی و او بیا یې وژلی و. له سردار عبدالرحمن کیتران څخه مې وپوښتل چې که د احتجاج کوونکو په وینا رښتیا هم پوځ دا کسان په جالي مقابله کې نه وي وژلي، نو بیا حکومت د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن ولې نه جوړوي؟ ده وویل
اوس به نو چې چیرې هم ترهګر وژل کېږي نو د هغوی لپاره به عدالتي کمیشن جوړېږي. تېره شپه زما د پوځ له مشر سره خبرې وشوې او هغوی وایي چې د دې لپاره قانون سازي کوي چې د لادرکه کسانو مسله هواره کړي.
د لادرکه بلوچانو د خوشې کولو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز په وینا په لسګونه زره بلوچان ورک او وژل شوي دي. دوی د دې ټولو کسانو د لادرکه کولو او وژلو تور د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي، خو هغوی یې نه مني.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي په خیبر پختونخوا کې حکومتي مرستندویا ادارې یو یو دوه دوه وای چې 13 ورځ د پښکال بارانونو نه پاس راغلو سیلابونو په چترال د رسمل خان کوهستان او ځنې قبایلي ضلعو کې مالی او ځاني تاوانونه اړولې دي. دا راز په دې صوبا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر شریف حسین هم وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په بیلابیلو برخو کې درې تنه ژوبل شوي او شپږ ویشت کورونو ته زیان رسېدلی دی. شریف حسین د جولای په 23مه مشال ریډیو تاسو ته غږیز پیغام کې د بارانونو او سیلابونو له وجې رامنځته شوي زیانونو په اړه وویل.
زمونږ د رپورټ مطابق نن سه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډیر افیکټډ ضلع دي هغه ډی ای خان، لوور چترال، اپر چترال، اپر کوهستان، مومند، خیبر، هریپور او هنګو دي. او په دې ټولو کې مشترکه طور په 13-24 گھنٹوں کې وفات شوی خو څوک هم نه دي. یو درې کسان چې دي هغه زخمیان دي او ټول 24 کورونا نقصان شوی دي چې په هغه کې لس فلی ډیمیج دي، کمپلیټ اور ډیمیج شوی دي، او 16 دي هغه پارشل ډیمیج شوی دي. د دین علاوه سړکونه په چترال کې بندو، سپیډسټرین بریجز وو هغه بندو، خو هغه اوس آزاد شوی دي. دا ټول 11 وو چې په دې کې درې چې دی نو هغه مکمل نقصان شوی دی او اته لکشن نقصان رسیدلی هغې ته. د دې علاوه زمونږ چې کوم ضلع انتظامی سره زمونږ د پی ڈی ایم اے ریلیف فنډ موجود دی او زمونږ ریلیف آیټم هم موجود دی هلته کې، نو هغوی په کوهستان کې 46 ټینټونه تقسیم کړي دي او 40 کسانو ته فری فوډ پیکیج ورکړی دی. داسې په اپر چترال کې هم 25 ټنډونه او ورسره داغې لکه پلاسټیک میټس او میټریسز وغیرہ ملاو دي. په خیبر کې ورله هم 14 پلاسټیک میټس، کچن سیټس او بکټس ورکړی دي. او په ډیای خان کې درې کلی چې دی هغه لکه زیات متاثر شوي دي. د پرو تحصیل درې کلی دي چې داغې نمونه دي چاندانا، جنتن والا او تلکان. نو په دې کې دوی 150 ټینټونه، 150 کچن سیټس، 150 میټریس او 150 پلاستیک میټس ورکړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان په مرکز کې واکمن اتحادي حکومت د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب د قضیې اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل جرګهګۍ جوړولو غوښتنه کړې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غړي خبري غونډې نه پس اعلامیه کې حکمران اتحاد وویل چې دا مهمه مقامي سیاسي او آئینی معامله ده او پکار ده چې اوریدنه یې د ستر عدالت فول کورټ مخې ته وشي. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا پورې د پنجاب وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت ورکړې، خو ویل یې دي چې داغه آئینی اختیارات به محدود وي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 22مه پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب په مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس بوټونه مسترد کړل چې په مقابله کې یې چودھری پرویز الهی ناکام شو او حمزه شہباز وزیر اعلی انتخاب شو. چودھری پرویز الهی د سپریم کورٹ نه بیا درخواست ورته جمع کړی او داغه دینه دغه فیصله راخستې چې واکمن ګوند په خفګان سرګندونه کړي. په دې حق لا د شبیر جان رپورٹ کې نور حال ورو.
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومتي اتحادیانو د سپریم کورټ چیف جسټس نه غوښتنه کړې چې د پنجاب وزیر اعلی د ټاکنې قضیه دا وخت د ملک یو مهمه سیاسي او آئینی قضیه ده، نو باید فل کورټ ته د دې کیس اوریدنه وکړي. د مسلم لیگ نن نائب صدر مریم نواز په وینا عدالتونو یو وار بیا د آئین دا ډول تشریحګانې شروع کړې چې عمران خان ته ګټه ورسوي. دا چې د حکومتي اتحادیانو دغه د فل کورټ غوښتنه تر کومه حد آئینی او جایز ده او دا د چا واک دی؟ نو پیښور های کورټ کې وکیل علی گوهر دورانی وایي
کوم د سپریم کورټ رولز وګورو، د 1980 رولز دی، آرډر 11 مطابق د بنچ جوړولو اختیار صرف چیف جسټس آف پاکستان سره دی. څوک کینول غواړي او څنګه کینول غواړي او کوم ځای کې کینول غواړي، ځکه چې دا د هغه اختیار دی. پاتې شو خبره کوم پی ایم ایل این د طرف نه دا خبره کیږي چې هغه به بایکاټ کوي نه، هغه یو پولیټیکل سټیټمنټ کیدی شي، خو چونکه آلریډی د ډپټی سپیکر د طرف نه وکیل پیش شوی دی او هغه اپیرنس کړی دی، نه د ټولو نه ریلیونټ کس خو په دې ټول کیس کې دی ډپټی سپیکر، چې ډپټی سپیکر لایر پرزنټ شوی دی.
وکیل نومان گیګانی وایي چې تیر وختونو کې داسې شوی چې د حکومت په اړه مهمې پریکړې هم دا یو سو ججان کوي او ځینې درخواستونه چې نورو ګوندونو کړي په کلونو د هغې اوریدنې نه کیږي، خو د پاکستان تحریک انصاف درخواست اوریدنې لپاره یوه شپه کې منظور شو. د حکومتي اتحادیانو اندېښنې ګیلې او بیا د فل کورټ غوښتنه پازیخ ښکاري.
داسې ده چې دې کې سینټ الیکشن شو، یوسف رضا ګیلانی چې کوم هغه سات وټونو نو هغه ریجیکټ کړو او بیا هغې کې هغې اپیلو کو سپریم کورټ ته، او هغه پیټیشن چې کوم دی یو کالو شو هغه هیرنګ د پاره فکس کیږي نه. کوم پیټیشن اوس دی هغه جمع کړی دی پی ټی آئی ته چړډی ته چې کوم دی کیس فکس شو، نو دی کې چې کوم د گورنمنٹ تھی او د دې د چکم اتحادیان دي، نو د دې د بنچ باندې ټرسٹ نشته، ځکه چې کم یو داسې امپورټنت پیټیشن وی نو هغه د پاره عمده 3-4 یا 5 چکم ججان صاحبان دي، عمده بنچ جوړیږي او هغه دا کیس هیرنګ کوي. نو دې کې دا چې کوم د ګورنمنت او د دې دا چې کوم کولیشن دی، نو زما خیال دی چې دا د دې د ډیمانډ چې کوم دی دا جینوئن دی.
پیښور کې خبریال او په سیاسي حالاتو نظر ساتونکي محمود جان بابر فکر کوي چې مسلم لیگ نن او د دوی اتحادیانو سره د اسټابلیشمنت لخوا کوم ژمنه شوې نو دوی داسې ګڼي چې ګنې واپس هغوی د عمران خان مرسته شروع کړې دي، ځکه دوی هم اوس مزاحمت شروع کړې دي او په ادارو فشار چوی.
مسلم لیگ نن چې نور کوم اتحادیان دي چې دی وخت کوم حکومت کې موجود دي، هغه په دې خبره باندې پوه شوی دي چې کومه خبره هغه سره شوی وه چې کوم ادارې دي نو هغه به نیوټرلی هغه به په منځ کې ناراضي او دی به فل حکومت چلی، خو اوس پکې پته لګیا دي چې دا معاملات کوم روان دي، نو د دې سیاسي جماعتونو دا شک دی چې دوی سره کومه خبره شوی وه نو اوس د اسټابلیشمنت د خپلې خبرې نه رستو شوی دي او اوس بیا عمران خان ته فیور ورکړی کیږي، نو ځکه اوس دوی هم هغه طریقې به کوي چې دباو اچي. دباو په دې په دې طریقه باندې اچي چې دی وي زستا د عدالت نه منم چې کوم عدالت ته ما بوزي، نو دا سلسله به اوس داسې چلی زده معامله، ځکه اوس په ګرمېدو اړخ تزيدي به اوس خامخه راضي به چې کوم خبره به پی ټی آی مني، عدالت په چې کوم اړخ تزيدي به اوس اغه نه مني، دی به اوس بل اړخ تزيدي به اوس یو بل ډیماند جوړي.
دا پاکستان کې په ټوئیټر هم د حکومتي اتحادیانو د مننکو لخوا دا ټرند چلیږي چې ګنې د عمران خان اړخ کونکي یا مرسته کونکي جج یا عدلیه نامنظور او سازش نه منو. نو دا دوندرا چې په 28 جولای د پنجاب وزیرالیا لپاره په اسمبلی کې ټاکنه شوې چې د پاکستان مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الهی په مقابله کې د مسلم لیگ نواز دل حمزه شاهباز وزیرالیا ټاکل شوی وو. ولی بیا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ ته دغه ټاکنه پر ضد تللی وو او عدالت مختصره پریکړه د پاکستان تحریک انصاف په حق کې ورکړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان د دې رپورټ سره د رواني غړې د مایته ورسیدلو په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوی. د مجید بابر نه د دې سات خبرونو لاندې زورو.
جمعیت العلماء اسلام فی گوند په قبایلی دلو کې د هدفي بریدونو پر ضد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې کوي. نن د جولای په 23 د ګوند صوبایي ویان عبدالجلیل جان مشال لیریو ته وویل چې د سمو دوه راهیسي په باجوړ، مومند او وزیرستانونو کې د عالمان عوام ولس د هدفي بریدونو ښکار دي. د دې مظاهرو اعلان د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 23 کړی وو. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په تیر یو شواروس کې د پشکال بارانونو او راغلو سیلابونو په ټوله صوبه کې دوه کسان وژل او 15 نور جوبل کړي. لکه شی بمخ کې یادې ادارې مشال لیریو ته په یو استولي بیان کې وویل چې یو کس په ډیر اسماعیل خان او یو ماشوم په کوز دیر کې وجل شوی او جوبل کسان د ډیر اسماعیل خان او خیبر قبایلی دلې سره تعلق لري. د بیان لمخه د بارانونو سیلابونو 15 کورونو ته مکمل او 15 کورونو ته جزوی زیان رسولی. د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې غونډې نه پس په خپله اعلامیه کې حکمران ائتلاف زیاته کړه چې دا یو مهمه قومي، سیاسي او آئینی معامله ده او باید د دې اورېدنه د ستر عدالت فول کورټ مخې ته وشي. اوسمهال دا قضیه د ستر عدالت د مشر قاضي عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ اوري. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ازبکستان په نړیواله ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی. د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په جنوبی ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وژلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته مجید بابر د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس ورزو د نړیوالو خبرونو اړخته. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي له روس سره د غلې دانې د صادرات له موافقې 30 ساعته هم نه و تیر شوي چې روس پرون د اودیسې په بندر راکټي برید وکړه. روس او یوکرین د جولای په 28 په ترکی کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړی و. غربي چارواکو او ملګرو ملتونو د روس دغه برید غندنه کړې ده. صفی الله ستانک زمو په نور حال خبروي.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباري کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې کېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي. بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتونو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له 30 ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځل زرا درې سو پنځه شپېته او پنځل زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو د 2000 کورونو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی چارواکي خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په ګډه ناسته کې ویل دا کورونه به زلزله ځپلو ته را روان جمعي وړاندې جوړ کړل شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله ځپلي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې حق نور تفصیل د نجیب الله الوخیل رپورت کې اورو.
د جولای په 28مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې ویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپله څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یا ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه باید د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې ویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دی یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل کچیرې په دې ځای کې د دوامدار زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دی سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د یادونې وړ ده د جون د 28مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټکانونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګه د خوست پیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پیوږو چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه ته وي او سیاست څنګه کوي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو زناړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي دي چې د ځنګلاتو په اړه قانون کې بدلون د پاره مسوده تیار شوې ده او هیله ده چې د دغه پترس کې به ځنګلات نور هم محفوظ شي. دا خبره د ځنګلاتو د ساتنې محکمې مرستیال مشر طارق علي د جولای په 23 مشال ریډیو سره خبرو کې کړی دا نوموړي ویلي دي چې د جولای په 23 د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د ځنګلونو په حواله یو قانوني بل منزور کړی دی. د ماحولیاتو چارو پوهان او د سرحر کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د وخت تیرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شول او حکومت ورته په وخت پام ونه کړي نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان ورسوي. انیس عالمال په دې موضوع نور حال درکوي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 23 لا وروسته مشال رډیو ته وکړه چې د جولای په 23 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2023 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامیم وکړي.
2022 پر په دې کې کیسه قانون کې ترمیم نو شوه ایک دا چې سزاګانې په دې کې مطلب اضافه وشي صوبایي حکومت ورته دې اجازه ورکو او کم سے کم سزا چې کومه ده وشي لکه غړوي 50,000 او میکسیمم چې کوم ده نو 10,000,000 ته ورسېدو. دا د نوي تقاضي مطابق دغه دې ځکه چې نن سبا
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکنډ ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2,500 پیښو کې په 550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګېدلې او د 103 ځایونو د اور لګیدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن ویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
کسان پائی تو گڑی آئی تو کنور کسان اوسم پاچے کی انور دے دے خدا کے خلاف عدالت کیا کاروائی روانہ سرکار لاندے کم زیادہ ترتی نوگا ملکن ڈویژن کے اور ہزارہ ڈویژن کے
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوري کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړان دي نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی خو په هغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه و بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب خبر ہے کله ایریا کې چې دا په غرونو باندې شوې دي په غرونو کې موسم پاله دي یخي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 11 په خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی و چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې پر راتلونکو کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پو او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تیرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
فیصد 25 فیصد په کار دی کنه زمون چې دینو دا 2-3 فیصد دا اوپر دی دو انډیا پاکستان چې کله ازادي دو کنه د دې د خطه 25-30 فیصد دی او لکه د دې زنګلاتو فیصد دو خلک هم زنګلات خو د انګریزانو فارس سیستم ډېر سترونګ او په دغه باندې ډېر زیات دی تحفظ او چې کله انګریزان لاړه نو اوس دا وایم چې انډیا 30-30 نفره لاړو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه پیل کړې وو. ویلي وو چې د دې لمخې په بیلابیلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي، خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه ده وړل شوې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ بعضې فیصلې سیاسي بللې. وایي چې په کار ده عدالت په قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دې هیواد کې د اپریل په 14 د هغې وروسته آئینی لانجه پیل شوه چې سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 63 اے په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړه. دا آرټیکل د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه دی. سیاسي ګوندونه دریز لري چې عدالت په دې آرټیکل کې د خپل خوخي الفاظ شامل کړل، نو ځکه د تشریح لپاره بیا بیا وروړل کیږي. د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم دا ډول حالات را مخې ته شول. د سپریم کورټ د فیصلې او په هغه د سیاسي ګوندونو د نیوکو په اړه شانواز ترغزی دا ریپورت برابر کړي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14 وروسته په آئین کې د لیکل شوی یوې مادي 3 اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14 د پاکستان تحریک انصاف 43 غړو د پارټي لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباس ته ووټ ورکړو چې وروستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئین پاکستان د 3 اول خلاف ورزي کړي، باید نااهل شي. په دغه ماده کې لیکل شوي د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي، که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مئی 14 د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښور کورټ د وکیل علی ګوهر دورانی په وینا چې لیکلی شوي هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هره فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
پارلمنټري پارټۍ ذکر دی، پارټي هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن د پاره ریفرنس جوړي، دا غینې علاوه د پارټي هیډ دی کې اس کار نشته.
نو سپریم کورټ ولې بیا د پارلمنټ په جوړ شوي آئین کې د خپلې خوښې بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په 23 داسې ځواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشلګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروي نه. کله چې جمهوري آئینی حکومتونه هغه کې هم دوی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. دوی کار د آئین تشریح ده، خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او 43 غړي نه حل شو. د جولای په 22 د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودھری پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودھری شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپلو ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه دي د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لور کې. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټول غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوي کاندید ته ورکړي، نو ځکه دی د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22 شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فائده کې وه دوی خوشاله، اوس یې خلاف لاړه. مخافدی
دا فیصله عمران خان په خپل غسه ده چې د پارټای مشر بسوي او منلې کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو نو اوس د اغه خلاف ام اغه شی به استعمالي کی کوم پس چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح لپاره باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي، او بل دا چې د آئنده تشریح لپاره فول بچ معنا د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اوریدنه وشي چې د ټولو رائے او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومې لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی ادارې یا نیپرا د جولای په 22 د بجلی یو یونټ نرخ کې 4 روپۍ اضافه اعلان کړه. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د نړیوال مالی فنډ یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه مني، نو له دې سره به ګراني نوره هم زیاته شي. بلخوا سرمایه کاران دریز لري چې د بجلی، پیټرولو او د ګیس نرخونو کې د زیاتوالي له وجې خپلو صنعتونو او کارخانو تړلو باندې مجبور شوي دي. خو وفاقي حکومت بیا وایي د تېر حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. په دې هکله نور حال له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
نیپرا یا پاکستان کې د بجلی د انتظام قامی ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا 8 روپۍ سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نن وړاندې اپریل میاشت کې هم 8 روپۍ یونټ سیوا کړل شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرولو، ډیزلو او د نورو پټرولو مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د IMF سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. عادی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیاتو څانګې کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وایي چې دا پریکړو په عام اولس ډېر بد اغېز وي.
بجلی ګرانی ده او د پټرول ګرانی ده، او د IMF یو شرط چې د خپل خرچه کم کوي او خپل آمدن سیوا کوي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅې به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه غورځېدي دوی سبسډي. د IMF دا یو شرط چې تاسو لگا کم کم سیزونو سبسډي ورکوي ختم کوي. دا هغه سره ریټ جوړېږي چې په 10 روپۍ جوړېږي چې په 10 خرڅوي او په 15 روپۍ جوړېږي چې په 15 خرڅوي. د دې سره دا چې لګه دا بجلی چې تا ګرانه کې نو دا عام غریب کس هغه بیا نشي استعمالولای.
پیښور کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وایي د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول له وجې د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پر ځای د ارزانو سوداګانو لپاره نور ملکونه ته ځي. نو د دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفي اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابلې جوګا پاتې نشي.
بجلی دې یا ګیس دې فیول دې دا یو مناسب قیمت پکار دې، نو هغه مناسب قیمت په وجه چې دې کنه چې کوم پروډکشن تیارېږي هغه داسې چې مونږ باقی ملکونو سره مقابله کولای شو. اوس د ګوره افغانستان دې افغانستان موږ چې دې کنه دې وخت امپورټ نه کوي، ولې
وی چې هغه ته ایران نه او انډیا نه او نور ملکونه چې دي کنه نو هغه ته سامان رسیږي او موږ نه ولې والی بولې چې موږ شاید ګران دی هغه ته ګران پرې روسي او دلته چې دي تقریبا تاسو وای چې دا بجلی ګران دی پوچا او دې نه علاوه فیول تقریبا تاسو وای چې 50% چې کوم یو رننګ انډستری یو کنه په کای بچو هغه چې دي کنه دا وخت تاسو صورت حال کې چې هغه کې 50% چې دي کنه چې بس هغه بند بشي نیوی سبب باندې
دا چې په کومه لاره حکومت په نرخونو او ګرانه قابو موندل شي نمایشي ماهر ډاکټر انور علی شاه وای چې ترسو حکومت بهر ملکی قرضونه ځان نوی خلاص کړي تر هغه په دې هر څه قابو موندل ګران ښکاری
په دې شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسي اثرات او دا غي چې ګمننو لګه اقتصادي اثرات دا هغه قرضې په مونږ کې د واپسې ورکولو صلاحیت نشته نو دا مسله به ول کېږي چې مونږ قرضونه لګه دومره صلاحیت پیدا کړو چې مطلب مونږ د قرضې خپل ورکولای شو چاته محتاج نه یو
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکامو حکومت له وجې ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل په وینا که څه هم دا لوزنامې د ایم ایف سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي خو وایي د دوی حکومت په ډېر زر د دې کشالو نه ملک راوباسي او په ګرانۍ به هم قابو عمومي دا د مننه چې دا وخت ملک د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپو نه سیوا شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خو وډو نه ملاوي شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو اوریدلی شئ د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ د لارې هم ملګری کېدلی شئ د مشال پته ده مشال ریډیو .com که په دا کې تاسو ته مشال تورتک کې مسلې او سمارټ فون لرئ نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ او د مشال پانی تورتلی شئ د مشال د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا مجید بابر ته ورزو چې د دې سات د خبرونو لنډ استوارو
جمعیت علماء اسلام فی گوند په قبایلی دلو کې د هدفي بریدونو پر رد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجي مظاهره کوي نن د جولای په 23 د ګوند صوبایي ویان عبدالجلیل جان مشال لري او ته وویل چې د سمو دوه راهیسي په باجوړ مومند او وزیرستانونو کې د عالمان عوام ولس د هدفي بریدونو ښکار دي د دې مظاهرو اعلان د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 23 کړی وو د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په تیر یو شواروش کې د پشکال بارانونو او راغلو سیلابونو په ټوله صوبه کې 2 کسان وژلي او 15 نور جوبل کړي لکه شی به مخکې یادې ادارې مشال لیډیو ته په یو استولي بیان کې وویل چې یو کس په ډیر اسماعیل خان او یو ماشوم په کوز دیر کې وجل شوی او جوبل کسان د ډیر اسماعیل خان او خیبر قبایلی دلی سره تعلق لري د بیان لمخه د بارانونو سیلابونو 15 کورونو ته مکمل 15 کورونو ته جزوی زیان رسولی د پاکستان په مرکز کې واکمن ائتلاف د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د انتخاب د قضیه اوریدو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مبنی جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې غونډې نه پس په خپل اعلامیه کې حکمران ائتلاف زیاته کړه چې دا یو مهمه قومي سیاسي او آئینی معامله ده او باید د دې اوریدنه د ستر عدالت فول کورټ مخې ته وشي اوسمهال دا قضیه د ستر عدالت د مشر قاضي عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ اوري د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پړای د ازبکستان په نړیواله ناسته کې د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هغه هیواد ته روان شوی دی د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې په جنوبی ولایت فارس کې چې لوچکالی سره مخامخ دی د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 21 کسان وجلی دي
ته مشال ریډیو د نه ساعت نن ورځو خبرونه نن ورځې خبرونه پایته رسیدي. مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک، انستګرام، ټوئیټر او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ. دغه پاڼې خوښې کړئ، فالو یې کړئ، ملګری شئ، ورسره سبسکرایب یې کړئ، نو کولی شئ چې تاسو ډېر خبري، معلوماتي او تفریحي مواد وګورئ، ولولئ او واورئ. د مشال ریډیو د خبرونو په پای کې زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیریږو. اوس پوره په دې 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ.